رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ز شفیع سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی. نن چهارشنبه ده د 1989 کال د اسد د میشتې شپاره سم ده، چې د 2009 کال د اگست د میشتې ومه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
کابل ښار کې موټر بم چاودنې 14 تنه وژلي او 135 ټپیان کړي دي. ملی امنیت په چانیزو عملیاتو کې د داعش درې مرکزونه له منځه وړي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د اوهایو او تکساس ښارونو ته سفر کوي.
د طالبانو یو هیئت د خبرو دپاره ازبکستان ته تللی.
تاشکند د ډیره وخته سه په دې باندې اخته دي. تاشکند کې بین الافغاني غونډه جوړه شي.
افغان څېړونکي وایي چې د افغانستان سوله د کشمیر د مسالې سره تړل ناسم فکر دی.
د افغانستان موضوع په کشمیر پر تړلې نه ده، او نه زما په فکر باندې د طالبانو سره یا د بل چا سره د فکر سره چې د افغانستان موضوع د کشمیر سره وتړي.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ په خبرونه کې د کشمیر پر مسالې د پاکستان او هند په وروستیو جنجالونو هم یو رپورټ لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نوشابه آشنا او احمد شکیب دوست دې تاسو ته وایي.
السلام علیکم، بیا هم خراغ لاست. نن سهار د کابل ښار پر شپږمې امنیتي حوزې د موټر بم په برید کې 14 تنه وژل شوي او 135 تنه ټپیان شوي دي. چاودنه ډیره قوي وه او د پولیسو ماموریت او شاوخوا کورنیو ته سخت زیان رسوله ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین خوشحال سادات په مطبوعاتي کانفرانس کې خبریالانو ته وویل
تلفات امروز 14 نفر شهید داریم.
د نن تلفات 14 شهیدان لرو او 135 ټپیان دي، چې 29 کسان ملکیان دي، پاتې نور ملي پولیس دي.
د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ټویټ کړی چې په 14 وژل شویو کسانو کې د ملکیانو په شمول 4 پولیس شامل دي. د نننۍ چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته ده. دغه ډلې په داسې حال کې پر پولیسو برید کړی چې ویل کیږي له امریکایانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کړی ده.
د موټر بم له چاودنې 2 ساعته مخکې ملي امنیت د کابل ښار په بګرامیو کې چانیز عملیات پیل کړي. د ملي امنیت ادارې نن د یوې اعلامیې په ترڅ کې خبر ورکړی چې د بګرامیو په ځانګړو عملیاتو کې د داعش ډلې درې مرکزونه له منځه وړي دي. اعلامیه زیاتوي چې په دغو مرکزونو کې جنګیالیو ځانمرګي واسکټونه جوړول او ترهګریز پلانونه یې تنظیمول. ملي امنیت زیاتوي چې د یادو عملیاتو پر مهال د افغانستان د ملي امنیت او د پولیسو د خاصو قطعاتو درې پوځیان وژل شوی دي.
د افغانستان حکومت له نورو هیوادونو نه غواړي چې په خپلمنځو اختلافاتو کې د افغانستان سوله نه دخیلوي. د پاکستان په پارلمان کې د مخالفو سیاستوالو مشر شهباز شریف صدر اعظم عمران خان تورن کړی دی او ویلي دي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ملاقات کې د افغانستان د سولې په بدل کې د کشمیر پر مسالې معامله کړې ده. شهباز شریف ویلي چې د کشمیر په بیه په افغانستان کې سوله نه غواړي. د اجرایه ریاست د وایان مرستیال امید میسم کابل کې امریکا غږ ته د شهباز شریف د څرګندونو په اړه ویل
امیدوار هستیم که در این راستا
هیله لرو بلا بیل هیوادونه چه یو بل سر ستونز لري افغان سوله پکې دخیل نه کړی او زموږ تر څنګ ودرېږي تر څو په سیمه کې افراطیت لمنځه یوسو
افراطیت باشیم در سطح منطقه.
د طالبانو د حکومت یو پخوانی چارواکی سید اکبر اغه ویلی چې د افغانستان د سولې موضوع په کشمیر پورې تړل نه ده او نه هم له طالبانو سره دا فکر شته چې د افغانستان موضوع د کشمیر سره وتړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تازه ټویټ کې لیکلي چې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره یې په لیدنه کې د افغانستان د سولې په هکله خبرې کړي. خلیلزاد د افغانستان د سولې په پروسه کې د هند رول مهم ګڼلی.
د جمهور ریاست له ټاکنیزو مبارزو نه لس ورځې تیریږي. ځینو نوماندانو تر اوسه کمپاینونه پیل کړي نه دي او ظاهرا ټاکنیزې مبارزې سړې دي. ځینو معترضو نوماندانو ویلي چې دوی د انتخاباتي مبارزو پر ځای په خپلو مجالسو کې د سولې په اړه خبرې کوي. دوی ټینګار کوي چې تر ټاکنو سوله ورته مهمه ده. طالبانو پرون د یوې اعلامیې په ترڅ کې پر ټاکنیزو غونډو د بریدونو ګواښ وکړ او له خلکو یې وغوښتل چې په ټاکنو کې د برخه نه اخلي. له دغو خبرداریو سره سره ځینې نوماندان وایي چې ټاکنیزو مبارزو ته دوام ورکوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې افغانان د جګړې له طریقه نه بلکې د دیموکراتیکو لارو چارو نه د واک انتقال غواړي. د کمیسیون چارواکي وایي چې د سپتمبر په 28مه ټاکنې کېږي خو دغه بهیر لپاره ځانونه په پوره توګه چمتو کړي نه دي.
یو ورځ وروسته تر هغه چې امریکا پر وینزویلا باندې بندیزونه ولګول، د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویل واشنگتن له دې وروسته پر هر هغه چا بندیز لګول شي چې په وینزویلا کې د ولسمشر نیکولاس مادورو د رژیم ملاتړ کوي. جان بولټن دا هم ویل دا بندیز پر هغو ټولو کسانو د تطبیق وړ دی چې د مادورو له حکومت سره تجارتي کاروبار کوي. بولټن د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د مادورو د لرې کولو لپاره د کلک ګامونه اوچت کی. جان بولټن په پیرو کې د وینزویلا په اړه یوې غونډې ته ویلي چې خلک دې د مادورو له حکومت سره په خپلو معاملاتو کې جدا احتیاط وکړي.
د استرالیا د دفاع وزیر ویلي چې هیواد یې د فارس په خلیج کې د کښتیو د امنیت لپاره د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې د شمولیت پر درخواست غور کوي. مرمن لینډا رینولد په سیدنی کې د ناټو له عمومي منشي یانس سټولټنبرګ سره د مجلس وروسته خبریالانو ته ویلي چې استرالیا به په خپل فیصله کې بیړه ونه کړي. همدارنګه د ناټو منشي ویلي چې متحدین په فارس خلیج کې د ایران له بې ثباته کوونکو اعمالو نه اندېښنه لري. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون خبرداری ورکړی و چې د هرمز په تنګي کې به د کښتیو تګ راتګ خوندي نه وي.
امریکا کې له دوو پرلپسې وسلوالو بریدونو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د اوهایو ایالت ډیتن او د تکساس الپاسو ښارونو ته سفر کوي. په بریدونو کې 10 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر خلک نور هم ژوبل شوي. نور حال د مینې سعادت نه اورو.
دی ټاون او الپاسو ته د جمهور رئیس د سفر پر مهال د وسلو د کنټرول یو شمېر فعالین د سپینی ماڼۍ مخ ته راغونډ شوي او د کانګرس د سنا او د استازو د مجلسونو نه د داسې یو قانون د تصویب غوښتنه کوي چې په انټرنیټ او د وسلو د نندارتونونو په شمول د وسلو د هر پیرودونکي سابقه په جدي ډول وڅېړل شي. جمهور رئیس به د دی ټاون نه الپاسو ته ولاړ شي، هغه ځای چې په یوې مغازه کې 22 کسان ووژل شول. تورن وسلوال پیټریک کراسس له برید نه څو ساعته مخکې په انټرنیټ د هسپانویانو پر وړاندې د کرکې یو ډک پیغام خپور کړی و. په کانګرس کې د الپاسو یو غړی هم د هغو کسانو په منځ کې ده چې وایي د ټرمپ هرکلی نه کیږي. هغه وایي جمهور رئیس تل په خپلو ویناو کې هسپانویان په نښه کړي دي. خو د الپاسو خاروال ډی مارګو ویلي دای به د جمهور رئیس ټرمپ هرکلی وکړي.
د اوکراین ولسمشر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي چې په ختیز اوکراین کې د جګړو په ختمولو کې مرسته وکړي. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د چهارشنبه په ورځ ویل چې له پوتین څخه غوښتي چې له مخالف غاړې وغواړي چې د خلکو وژل بند کړي. د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې له خپل روسي سیال څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده چې 13 ورځ د روسي پلو یاغیانو په برید کې د اوکراین 4 پوځیان ووژل شول. په ختیځ اوکراین کې نښتی هغه مهال پیل شو چې په 2014 کال کې روسیې له اوکراین نه د کریمیا سیمه بیله کړه او په ترڅ کې څه باندې 14,000 خلک ووژل شول.
د کشمیر د مسلې په سر د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د جنجالونو په زیاتېدو سره پاکستان ویلي دی چې پر هند د نورو ډیپلوماتیکو او پوځي فشارونو په راوړلو غور کوي. هند د دوشنبه په ورځ د اساسي قانوني و ماده تعدیل او د جموں او کشمیر د نیمه خود مختار اختصاصي حیثیت لغوه کړ. د هند غ اقدام د پاکستان او ځینو ځایي خلکو لخوا سخت غندل شوی دی. صدر اعظم عمران خان دا عمل د نړیوالو قوانینو برخلاف بولي، خو هند وایي چې د کورنیو او بهرنیو قوانینو له مخې فیصله کړې ده. په یو تازه خبر کې راغلی چې پاکستان د هند سفیر وباسي او له نیو ډیلی سره تجارت ځنډي.
د خبرونو پای
د واشنگتن نه د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل، نن سهار د کابل د ښار پر شپږمی امنیتي حوزې د موټر بم په برید کې 14 تنه وژل شوي او 145 تنه ټپیان شوي دي. په دې باره کې پام وکړئ. رپورټ ده
نن کابل د طالبان د بل برید شاهد و. طالبان د موټر بم په واسطه د کابل د پولیسو شپږمه حوزه په نښه کړه. په دې سیمه کې ملکیان هم اوسیږي.
اک صدای بلند شد، بعدش وقتی که پان سعی کردم هم شیشه های نما خطا خورد، آمد در دی دو سه تاش د پایم درو و یکیش هم د بند دستم خورد.
از حادثه امروز تا فعلا در حدود 70 نفر مجروحین انتقال شده که همه همکارای ما آمادگی عام و تام دارن.
چاودنه ډیره زور او راوچه غږ د کابل خار په لری پروتو سیمو کې هم اوریدل شوی دی.
همینطور توتای گوشتی که از مردم پریده بود دلداری هم از مردم توتای گوشت از داخل سرای جمع کردیم آوردیم در بیرون. بسیار دیگه وضعیت خراب بود.
اینا دشمنای سول هستند، سول نمیخواین مردم میسکین و بیچاره فقیر کراچیوان دکاندار از بین میبرند.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له چاودونکو موادو ډک موټر ته د پولیسو د ماموریت د نظام خرول په دروازه کې چاودنه ورکړ شوې ده.
تلفات امروز 14 نفر شهید داریم.
د نن تلفات 14 شهیدان لرو او 115 سلویخ ټپیان دي چې 2 کسانی ملکیان دي پاتې نور ملي پولیس دي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د کابل د ننۍ برید د طالبان د جنایت یو بیلګه ده.
د طالبانو بریدونه د دې ښکارندوی کوي چې پر سولې باور نه لري. د طالب هر برید د سولې پر وړاندې خنډ دی. په تیرو څو میاشتو کې طالبان له امریکایانو سره خبرې کوي، د سولې خبرې کوي، خو په تعصف سره چې موږ د دې شاهد نه یو چې له جګړې لاس واخلي.
دا په روانه اونۍ کې په کابل ښار کې درېیمه چاودنه ده. طالبان په داسې وخت کې په کابل کې برید کړی چې په قطر کې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې د ښه پرمختګ خبر ورکړ شوی دی. په بل پیښه کې نن د ملي امنیت ځواکونو د کابل په اتمې 15مې حوزو او بګرامۍ ولسوالۍ کې د داعش د بمونو جوړولو مرکزونه په نښه کړي دي. ملي امنیت وایي په دغه پلان شویو عملیاتو کې د داعش 2 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت په اعلامیه کې ویل شوي دي د دغه عملیاتو پر مهال د داعش 2 ځانمرګي له منځه وړل شوي دي. یوه اندازه درنه وسله، د موټر بم جوړولو وسایل، ځانمرګي واسکټونه، چاودیدونکي توکي او چسپکي ماینونه نیول شوي دي. ملي امنیت وایي دغه عملیاتو پر مهال د افغانستان د ملي امنیت او پولیسو کتي درې ځانګړي سرتیري هم وژل شوي دي.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا راډیو د تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د سولې د چارو لپاره د دولت وزارت چارواکي وایي د سولې مرکزي هیئت جوړ شوی او دا هیئت د خبرو لپاره چمتو دی. خو د سولې چارو وزارت تر اوسه د مرکزي هیئت نمونه نه دی اعلان کړی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرم شنواری له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د سولې چارو لپاره دولت وزارت وایانده میرمن ناجیه انوری وایي چې د وسلوالو طالبان سره د سولې د خبرو لپاره 15 کسیز پلاوی جوړ شوی. میرمن انوری امریکا غږ آشنا ته ویل چې دغه پلاوی د غړو په ترکیب باندې هم اجماع موجوده ده.
اجماع داخلی را به خاطر انجام مذاکرات
د سولې د خبرو د ترسره کولو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې د مرکزي پلاوی د جوړېدو لپاره مداخله اجماع رامنځته کړې ده. د سولې د مرکزي پلاوی غړي موټاکلې دي او د هغوی د همغږۍ لپاره متدابیر نیولې دي او د بهرنیو همکارانو سره د نظر په یو اتفاق د سولې د خبرو په لور روان یو.
در حرکت هستیم.
افغان حکومت د زمری په نهمه د وسلوال طالبان سره د سولې د خبرو د پرمخ وړلو لپاره د 15 کسیز مرکزي پلاوی جوړېدل اعلان کړ. قسم د سولې چارو لپاره دولت وزارت ویلي چې دغه پلاوی د غړو په ترکیب کې د افغانستان د ټولنې سیاسي، قومي او ټولنیزو جوړښتونو ته پاملرنه شوي، خو دغه وزارت تر اوسه د مرکزي پلاوی د غړو نمونه نه دي په ډاګه کړي. د پخوانیو مجاهدینو یو مشر حاجي دین محمد چې د 15 کسیز مرکزي پلاوی غړی دی، د دغه پلاوی د غړو د نمونو د اعلانولو په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا یوه ډېره حساسه مسله ده.
پاول وخت کې خو داسې فکر کېده چې لست به زر اعلان شي، خو اوس داسې معلومیږي چې که خلک تعین شوي دي هم تر اوسه اعلان شوي نه دي، یا بلکې تر دا نږدې ورځو پورې خو چې ما معلومات لودله نهایي شوی نه وو. نو اوس دا چې اوس نهایي شوی که نه دی نهایي شوی او بیا اعلانوي که نه اعلانوي، نو دا ډېرې معلومات نه لرم.
تاکه شوی د سولې مرکزي پلاوی غړي به د امریکا د متحده ایالاتو او وسلوال طالبان سره د سولې د ممکنه هوکړې وروسته په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. تر اوسه د بین الافغاني خبرو لپاره نیټه او د خبرو ځای په رسمي ډول نه دی اعلان شوی. تمه کیږي چې د هوکړې د اعلان سره سم به د ناروې پایتخت وسلو د دغو خبرو کوربتوب په غاړه ولري. په دوحه کې که سم د امریکا او طالبان ترمنځ خبرې روانې دي او دواړه غواړي ویلي چې د دغو ډلو مرکزي پلاوی د هوکړې د عملي کولو په کړنلارو سره لا هم خبرې کوي، داسې اټکل کیږي چې د بین الافغاني خبرو لپاره غونډه به د دې روان میلادی میاشتی په روسیې کې په وسلو کې جوړ شي. خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر اغا وایي کیدای شي د وسلو د غونډې وړاندې یوه غونډه په ازبکستان کې هم جوړ شي. سید اکبر اغا ازبکستان ته د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالبانو د پلاوي سفر په اړه خبرې شوي رپورټونه هم د بین الافغاني خبرو په اړه د بهرنیو هیوادو سره د طالبان د سازو د مشورو برخه ګڼي.
تاشکند د ډیره وخت څخه په دې باندې اخته دي تاشکند کې بین الافغاني غونډه جوړ شي او دا تر ډیره حده پورې توافقات سره راغلي دي. نو زما په فکر باندې کېدلای شي چې دا سفرونه به د هغه خبرې جز وي.
ځینو رسنیو د راپورونو له مخې طالبان دغه پلاوی تیر ماښام د دوحه څخه تاشکند ته خوځېدلی دی، خو طالبان لا په رسمي ډول تاشکند ته دغې ډلې د پلاوي سفر په اړه خبر نه دی ورکړی. څومره وړاندې طالبان یو پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اندونیزیا د حکومت په بلنه جاګرتا ته هم سفر کړی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کابل کې یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان د شهباز شریف د خبرو په غبرګون ویلي دي چې د کشمیر په قیمت په کابل کې سوله نه غواړي. وایي چې دا له یو بل سره د دوو بیلو مسئلو شریکول دي او دا د یو شخص خبره نه بلکې د پاکستان د ټولې بهرنۍ پالیسۍ انعکاس دی. دا چې د افغان حکومت د دغې مسئلې په اړه څه نظر لري په دې اړه پام وکړي. رپورټ
د پاکستان په پارلمان کې د سیاسي مخالف ډلې مشر شهباز شریف صدر اعظم عمران خان تورن کړی چې له امریکا سره پر کشمیر معامله کړې ده. نوموړي تېره ورځ وویل چې عمران خان د امریکا ولسمشر ټرمپ سره په ملاقات کې د افغانستان د سولې په بدل کې کشمیر معامله کړی دی. هغه وویل چې د کشمیر په قیمت په کابل کې سوله نه غواړي. د اجرایه ریاست د وین مرستیال امید میسم په دې اړه امریکا غږ ته وویل
امیدوار استیم کې دری راستا
هیله لرو بیلابیل هیوادونه چې یو بل سره ستونزې لري افغان سوله پکې دخیله نه کړي او زموږ تر څنګ ودرېږي تر څو په سیمه کې افراطیت له منځه یوسو.
افراطیت باشیم در سطح منطقه.
د طالبانو د حکومت یو پخوانی چارواکی سید اکبر اغا هم امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د سولې موضوع په کشمیر پورې تړلې نه ده او نه هم له طالبانو سره دا فکر شته چې د افغانستان موضوع د کشمیر سره وتړي.
فکر کوم چې دا به د غلطه خبره وي. موږ په کشمیر پورې اړه نه لرو. د افغانستان خپله موضوع ده، د کشمیر خپله موضوع ده. د افغانستان موضوع په کشمیر پورې تړلې نه ده او نه زما په فکر باندې د طالبانو سره یا د بل چا سره د فکر شته چې د پاکستان موضوع د کشمیر سره وتړي.
په کابل کې یو شمیر کارپوهان وایي چې د شهباز شریف دغه خبرې د یو شخص نظر نه بلکې د پاکستان د ټولې بهرنۍ پالیسۍ انعکاس دی. د نړیوالو اړیکو کارپوه انتظار خادم امریکا غږ ته وویل چې د کشمیر او افغان سولې مسلې دوه بېلې مسلې دي.
دا د یو شخص خبره نه بلکې دا د اصلا د پاکستان د اوسنۍ بهرنۍ پالیسۍ انعکاس دی. دا ظلم دی، دا په خپل ذات کې د ډیپلوماټیکو ټولو مراوداتو خلاف کار دی. دوه جدا مسلې یو له بل سره شریکول، دا په خپل ذات کې د افغانستان په مسله کې تداخل کول، باج اخیستل، امریکا له حکومت نیول، د افغانستان په مسله کې ډېر امتیازات ترلاسه کول، اصلا ټوله مسله په همدې باندې څرخي.
ښاغلی خادم زیاته کړه چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز او په واشنگټن کې افغانه سفیره رویا رحمانی باید دغه سرګندونو په تړاو ډیپلوماټیک او د مبارزه او احتجاج وکړي. خاغلی خادم زیاتوي چې دا مسله باید له امریکا سره داسې شریک شي چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې پروسه خراب او په دې سره د امریکا حیثیت داغدار کړي. د پوهنتون استاد حکمت الله شهباز وایي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې د خپل ځمکنۍ بشپړتیا لپاره د کشمیر په مسله کې پر هند فشار راوړي او هند یې ته آماده کړي چې په دغه موضوع کې لږ څه نرمښت وښيي.
نو په هیڅ وجه باندې زه ترجیح نه شم ورکولی چې هند دغه معامله ته چمتو شي چې د کشمیر پر سر باندې د دی په کابل کې د سولې ته غاړه کېږدي، او یا د هم دا ومني چې په کابل کې د سوله وي خیر دی، خو زه به تر کشمیر تېر شم. دا اصلا ناشونې خبره ده.
د شهباز شریف د دغو څرګندونو په غبرګون کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې ولسمشر ټرمپ سره د کشمیر په حق له خاصې خبرې نه دي کړي. وایي یوازې په کشمیر کې د ستونزې د حل لپاره وړاندیز کړی چې اساسي هدف یې په سویلي آسیا کې اقتصادي وده او د کشمیر د ستونزې حل و. وروسته له هغه چې د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ لانجه زیاته شوه. د هند اساسي قانون 301 ماده د جمو او کشمیر ایالت ته چې اکثره پکې مسلمانان اوسیږي ځانګړي اختیارات ورکړي وو، خو له دې وروسته دا اختیارات د اجرا وړ نه دي. د پاکستان په پارلمان کې د سیاسي مخالفې ډلې مشر شاهباز شریف په داسې حال کې دا څرګندونې کړي چې تیره ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو تخنیکي ډلو د سولې د موافقې لپاره د عملي ګامونو د اخیستلو په اړه خبرې پیل کړي دي. بلخوا د افغانستان سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ډیلی ته تللی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د نوي ډیلی لخوا د کشمیر د خودمختاري د لغوه کولو څخه وروسته په کشمیر کې کړکېچن وضعیت د خلکو ترمنځ د ویرې حالت رامنځته کړی او دوی اړ ایستلی دي چې د خپلو ځایونو څخه کډه سي. په ورته وخت کې د هند ګڼ شمیر خلکو د هند د حکومت د دغې پریکړې پر ضد لاریونونه کړي. پاکستان هم د هند د دې کار په جواب کې توند غبرګون ښودلی دی. پام وکړئ په دې باره کې رپورټ.
د هند حکومت له هغې پریکړې دوه ورځې وروسته چې د نوې ډیلي ادارې لاندې د کشمیر ځانګړي امتیازونه لغوه کړل، نن د سرینګر ښار د خلکو او وسایطو څخه بې برخې وو. د هند د لومړي وزیر نریندرا مودي په حکم د هند اساسي قانون 201 ماده چې د جمو او کشمیر ایالت ته چې اکثریت وګړي مسلمانان دي ځانګړي اختیارونه ورکړي وو، د لغوه کېدو مخکې د هیمالیا سیمې پر عامو خلکو ټول خدمتونه لکه ټلیفون، انټرنټ قطع کړل شو. ان تر دې چې د خلکو لاریونونه هم منع اعلان شول.
دلته لکه د نورو ورځو په شان کاروبار نشته. باسواده ځوانان بیکاره دي او ډوډۍ او اوبه هم لږې دي. دا بندیزونه باید لرې شي. تر دې مخکې وضعیت ښه وو، خو ناڅاپه په ګرځېدو باندې بندیز ولګول شو.
خو د کشمیر د دې وضعیت په اړه د هند په نورو سیمو خلکو لاریونونه وکړل. د هند د کمیونست سیاسي ګوند پلویانو د چهارشنبې په ورځ د نوې ډیلي کوڅو ته راووتل او د کشمیر دوه برخو ویشل او د دې ځانګړي دریز له منځه وړلو پر ضد مظاهرې وکړې. لاریون کوونکو دغه اقدام د اساسي قانون خلاف وباله او غوښتنه یې وکړه نیول شوي سیمه ییز سیاسي مشران دې ژر تر ژره خوشې شي.
هغه خلک چې واقعا د دې وضعیت له کبله اغېزمن شوي، هغه خلک چې تاسو یعنی حکومت د هغوی سیمه دوه برخې کوي، تاسو د هغوی سره د خبرو اترو کولو زحمت هم ونیست. تاسو کشمیر د 40,000 عسکرو په مرسته په دوه برخو وویشه. دا د دیموکراسۍ لاره نه ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د هند د دې اقدام په غبرګون کې ویلي چې پاکستان به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمول ټولو اړونده نړیوالو ادارو ته د کشمیر مسله وړاندې کوي. دغه خبرې عمران خان د سې شنبې په ورځ د پاکستان پارلمان ته چې د کشمیر په اړه د هندوستان د فیصلې په اړه رابلل شوی و کړی دی.
که اگر هم آخری قطره تک لڑیں گے
تو موږ د خپل وینې تر روسي څاڅک پورې مبارزه وکړو، نو دا به څه ډول جنگ وي؟ دا سې یو جنگ به وي چې هیڅ ګټونکی به پکې نه وي، ټول به پکې بایلون کې وي. زه د اټوم په واسطه له خوږ ګوتې څوک نه نیسم، بلکې زه د نړۍ هوښیارتیا او انصاف ته خواست کوم. د یوې ښې پایلې په هیله یم، خو د ډېر ناوړه حالت لپاره چمتو یم. آیا نړۍ د ډېر ناوړه وضعیت لپاره چمتو ده او که نه؟
د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر د جنجال یو پخوانی منځګړی په کشمیر کې د دې وضعیت په اړه د کشمیر ځوانانو له منفي غبرګون څخه ویره لري.
So that I think is the major failing.
پخت کې زه فکر کوم نن دا لوی ناکامي ده او د دې لامل زویر لرم چې شاید مونږ به د دې قیمت ورکړو. یا دا چې خلک له تاسو سره وی او زه دا په یالتي حکومت د خپل تجربه په اساس وایم، خو زه په دې کې شک لرم. نو په دې توګه تاسو په دیموکراسي کې قانون جوړونه نشي کولای.
د هندستان تر ادارې لاندې کشمیر له 1909 اتیام کال راهیسې د هند حکومت په خلاف دی. دغه سیمه د 1947 کال د خپلواکۍ نه راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده، خو دواړه هیوادونه یې د ملکیت ادعا کوي. دغه دواړو هیوادونو تر اوسه دوه ځلې د کشمیر پر سر سره جګړې کړې دي. په کشمیر کې نږدې 1,000,000 وګړي ژوند کوي چې ډېری یې مسلمانان دي. ګالیار انانورستانی،
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، د نورستان د ولایت چارواکي وایي سږ کال به د دغه ولایت 10 ښوونځي ته ودانۍ جوړ سي. دا اوس د نورستان په سولې کې نوي ښوونځي بې تعمیره دي. نور حال د زبیح الله غازی پر پټ کې واوري.
د نورستان 90% خوانځي ودانې نه لري. از د کون کی وای په بارانونو کې د ناست زم نه لري، ځکه نو ډیر وخت خوانځي او تنه ورزي. د پارون پورې د تړلی پشکی خوانځي از د کون کې
کله چې باران هم په باران کې کینه، کله هوا ډیره ګرمه په همدې هوا ګرمه کې کینه، او سنفونه هم نشته لري همدسې بار کینه.
یا تعمیر کم بوتیا مشته اوس تاسو وینئ ډیر تعمیر کم بود دی او راځي بار کینی. اوس لمر کې کېناستلی او کله باران راځي چوټی کېږي، کله لمر تیزې چوټی کېږي.
ښوونکي وایي له زده کوونکو سره سره د دوی مرزبده ده، ځکه د ونو لاندې اداره کول هم اسانه نه دي. وایي خپلو ښوونځیو ته ودانۍ غواړي،
نه تعمیرونه لري. ماشومان چې دی د ونې لاندې یا ترپانونو لاندې کینی خپل تعلیم زده کړې ته پرمختګ ورکوي، او شاګردان چې دی ډیر په مشکلاتو سره مخامخ دي.
د نورستان د معارف ریاست وایي 90% ښوونځي ودانۍ نه لري او 8 ودانۍ روغي نه دي پاتې. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي همدا سږنی کال به د 30 ښوونځیو د جوړېدو چارې پیلېږي، او راتلونکو دوو کلونو کې به د دې ولایت هیڅ ښوونځی بې ودانۍ نه وي.
40 باب مکاتبو دپاره پیسې را انتقال شوې دي، 30 باب مکاتبو ته پیسې ورکړل شوې دي، او هغوی عملا کار شروع کړی دی. په آینده دوه کلونو کې به په نورستان کې هیڅ مکتب بې تعمیره پاتې نشي.
نورستان کې 230 ښوونځي شته دي چې 40,000 جنکۍ او ولکان پکې درس وایي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا. نن سهار د کابل ښار پر شپږمې امنیتي حوزې د موټر بم په برید کې 14 تنه وژل شوي او 115 تنه نور ټپیان شوي دي. چاودنه ډیره قوي وه او د پولیسو ماموریت او شاوخوا کورونو ته سخت زیان رسوله ده. د موټر بم له چاودنې 3 ساعته مخکې ملي امنیت د کابل ښار په بګرامیو کې چاڼیز عملیات پیل کړي وو. د ملي امنیت ادارې نن د یوې اعلامیې په ترڅ کې خبر ورکړی چې د بګرامیو په ځانګړو عملیاتو کې د داعش ډلې 3 مرکزونه له منځه وړي دي. د افغانستان حکومت له نورو هیوادونو نه غواړي چې په خپل منځو اختلافاتو کې د افغانستان سوله نه دخیلوي. د پاکستان په پارلمان کې د مخالفو سیاستوالو مشر شهباز شریف صدر اعظم عمران خان تورن کړی، ویلي دي چې دی د امریکا له ولسمشر سره په ملاقات کې د افغانستان د سولې په بدل کې د کشمیر پر مسلې معامله کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په تازه ټویټ کې لیکلي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. خلیزاد د افغانستان د سولې په پروسه کې د هند رول مهم بللی دی. د جمهور ریاست له ټاکنیزو مبارزو نه 10 ورځې تیریږي. ځینو نماندانو تروسه کمپاینونه پیل کړي نه دي او ظاهراً ټاکنیزې مبارزې سړې دي. ځینو موټریزو نوماندانو ویلي چې دوی د انتخاباتي مبارزو پر ځای په خپلو مجالسو کې د سولې په اړه خبرې کوي. دوی ټینګار کوي چې تر ټاکنو سوله ورته مهمه ده. د کشمیر د مسلې پر سر د نوي ډهلي او اسلام آباد ترمنځ د جنجالونو په زیاتېدو سره پاکستان ویلي چې پر هند د نورو ډیپلوماتیکو او پوځي فشارونو پر راوړلو غور کوي. په یو تازه خبر کې راغلي چې پاکستان د هند سفیر له هېواده وباسي او له نوي ډهلي سره تجارت ځنډوي. د استرالیا د دفاع وزیر ویلي چې هېواد یې د فارس په خلیج کې د کښتیو د امنیت لپاره د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې د شمولیت پر درخواست غور کوي. میرمن لینډا رینولډ په سیدنی کې د ناټو له عمومي منشي یانس سټولټنبرګ سره له مجلس وروسته خبریالانو ته ویلي چې استرالیا به په خپلې فیصلې کې بیړه ونه کړي. په امریکا کې له دوو پرله پسې وسلوالو بریدونو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د اوهایو ډیتن او د تکساس الپاسو ښارونو ته سفر روان شوه ده. او د اوکراین نوی ولسمشر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي چې په ختیځ اوکراین کې د جګړو په ختمولو کې مرسته وکړي. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د چهارشنبه په ورځ وویل چې له پوتین څخه یې غوښتي چې له مخالفې غاړې وغواړي چې د خلکو وژل بند کړي. د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې له خپل روسي سیال څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده چې تېره ورځ د روسي پلو یاغیانو په برید کې د اوکراین 4 پوځیان وژل شول.
قدر من اوریدن کو زمرد خبرونه پای ته ورسیده. تاسو کولی سئ چې زمرد بلی خبرونه ته په 00120219 11 10 باندې زنګ ووهئ. د امریکا غشنا رادیو خبرونه دوام لري.